د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. بلاخره د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په لغمان ولایت کې راڅرګند شو. له خپل خبریال سره تماس نیسو او تاسو به د وروستي حاله خبر کړي. دغه راز کابل ته هم د ګلبدین حکمتیار د تګ لپاره تیاری نیول کېږي. د حقیقت د پونیس پروګرام کې مو په افغانستان کې د رسنیو او د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه د اطلاعات او فرهنګ له سرپرست وزیر سره خبرې کړې دي. خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړ معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. دا خبرونه د ازادي راډیو خبریال حدیث پردیس وړاندې کوي.
السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو، ستړي مشهید په سر کې هم د څو مهم خبرنو سرټکی. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما وایي چې په افغانستان کې د 2014 کال د لومړۍ او درې میاشتو په پرتله د ملکی وګړو په مرجوب لکه کم والی راغلی. د جوزجان ولایت په خوشتپی ولسوالۍ کې د داعش او طالبانو خپلمنځي جګړه درېدلې ده او د ایران لس سرحدي ځواکونه د چهارشنبه په ورځ د پاکستان پولې ته نږدې د هغو سختري زوستونی وسلوالو په برید کې وژل شول چې پولی د ایران لوري ته وختي وو. دا هم بشپړ خبرونه. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما وایي چې په افغانستان کې د 2014 کال د لومړۍ او درې میاشتو په پرتله د ملکی وګړو په مرجوب لکه کم والی راغلی دی. یوناما په خپل راپور کې چې نن خپور شو ویلي، که څه هم د ملکی وګړو مرجوب لکه د اندېښنې وړ ده، خو د تیر کال د لومړۍ میاشتو په پرتله 4% پکې کم والی راغلی. د راپور له مخې د ملکی وګړو د مرجوب لکه اصلي لامل ځمکنۍ نښتې دي. په راپور کې همداراز بیا هم د افغان حکومت وسله وال مخالفین د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د لوی برخې عاملین بلل شوې دي. د جوزجان ولایت په قشتپی ولسوالۍ کې د داعش او طالبانو خپلمنځي جګړه درېدلې ده او داعش ته چخمق چقور، کمرلیک او اختاش سیمې له طالبانو نیولې دي. په دې جګړه کې چې دوی ورځې دوام درلود او پرون تر غرمې مخکې ودرېده، په لسګونو کسان وژل شوې دي. د جوزجان امنیه قومندان رحمت الله ترکستانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در درگیری از طرفین تقریبا 80 نفر کشته شده و تعداد زیادی هم زخمی شده.
په جوزجان کې حکومتي چارواکي وایي چې د داعش او طالبانو جګړه د مخدره موادو پر سر و. د طالبانو یو مشهور قومندان پرون مخام په میدان وردګو ولایت کې د بی پیلوټ امریکایي الوتکې په برید کې ووژل شو. د میدان وردګو د ولی ویان عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته ویل چې ملا حبیب الله چې په چک او دایمرداد ولسوالیو کې د طالبانو د ځانمرګو بریدونو مسؤولو له خپلو ملګرو سره وژل شوی دی.
د دولت
وسلوالو
مخالفینو یو مهم کس چې ملا ذکر نمیږي د انتحاري پروګرامونو یا د ځانمرګو بریدونو مشر و. دغه برید کې لمانځه تللی او په دې برید کې خوشبختانه ملکي کسانو ته پنځه نه رسېدلی.
منګل زیاتوي چې ملا ذاکر په داسې حال کې وویشتل شو چې پر موټر سایکل سپور و. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. روسي کورنۍ خبر د آسیا پراختیایي بانک اټکل کوي چې سږکال به د افغانستان اقتصادي وده خشي. د آسیا د پراختیایي بانک د نوي راپور له مخې تمه ده چې د افغانستان اقتصاد روان کال 2.5% وده وکړي. د راپور له مخې د افغانستان د اقتصادي ودې علت دا دی چې د کورنیو عوایدو د راټولولو نظم تر پخوا ښه شوی، یو څه صنعتي پرمختګ رامنځته شوی او هوا هم مرسته کوي. د افغانستان اقتصاد وزارت به اټکل کوي چې سږکال به افغانستان 3.5% وده وکړي. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د ایران له سرحدي ځواکونه د چهارشنبه په ورځ د پاکستان پولې ته نږدې د هغو سختدریزو سنی وسلوالو په برید کې وژل شول چې له پولې د ایران لوري ته وختي وو. د راپورونو له مخې دغه برید چې په سیستان بلوچستان ایالت کې شوی، مسؤلیت یې د جیش العدل په نوم یوې سختدریزې ډلې په غاړه اخیستی دی. د ایران پولیس وویل چې دغه ساتونکي د هغو وسلوالو په ذریعه وژل شوي چې له لرې هدف ویشتلی شي او مسؤلیت یې په بشپړه توګه د پاکستان د حکومت پر غاړه دی. د ایران دغه جنوبی ایالت له اوږدې مودې راهیسې ناکرار دی او په نارامیو کې د مخدره موادو قاچاقچی ډلې او بیلتون غوښتونکي وسلوال ډیر لاس لري. د ترکیې د ترکیه د چهارشنبه په ورځ په امریکا کې میشت له مذهبي مشر فت الله ګولن سره د اړیکو په تور له زرو زیات کسان ونیول او وروسته یې د پولیسو د ځواک د شاوخوا 9000 غړیو دندې وځنډولې. د په وروستیو میاشتو کې د ګولن د ټولنې پر ضد تر ټولو پراخ عملیات دي. چارواکو د هغه ټولنه د تیر دوبی په ناکامه کودتا کې په لاس لرلو تورنه کړې ده. د ترکیې د انادولو دولتي خبري اژانس د راپور له مخې پولیسو په یو وخت د ترکیې په ټولو 1 ولایتونو کې دغه عملیات ترسره کړل چې د پولیسو زواک سره د ارتباط په توری یو لزرو شلتنه ونیول. په دغه عملیاتو کې شاوخوا 3000 پولیسو ګډون کړی وو. د راپور له مخې له دې 300 وروسته د پولیسو د زواک 9000 درې خړیو دند په موقت ډول وزنډول شو او د ګولن شبکې سره د احتمالي اړیکو په اړه ورڅخه تحقیقات پیل شول. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سیولی په ټول هیواد کې د عملیات د ګولن شبکې د لمنځوړلو په هدف د حکومت د هڅو یو مهم ګام بللی دی. مشکوک کسان ګمان کیږي چې د خفیه امامانو په نوم د ګولن د عملیاتي څانګې غړي دي. دغه څانګه تورنه ده چې د پولیسو په ځواکونو کې خپلو پلویانو ته هدایت ورکوه. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر ویل ګمان کیږي چې دغو افرادو په پولیسو کې نفوذ کړی او هڅه یې کړې چې د پولیسو د یو بدیل تشکیل په جوړولو سره هغه له بهره هدایت کړي. فتولا ګولن په دغه کودتا کې چې د پوځي افسرانو لخوا شوی وه خپل لاسته لرل رد کړي وه. د روسیې لوی څارنوالۍ د تیلو د پخواني میلیونر میخایل خودرو کوفسکی یو خیریه دولتي موسسه په تور لیست کې شامل کړه. د روسیې لوی څارنوالۍ په یو بیان کې چې پرون خپور کړ وویل چې روسیا له اوپن رشیا موسسې سره دلچسپي نه لري چې په بریتانیا کې ثبت شوې ده. اوپن رشیا ویلي دي چې دا خالصه روسی موسسه ده او د روسیې د 2015 کال د قانون له مخې باید نامطلوبه و نه ګڼل شي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دي چې د روسیې د حکومت له دې تور سره د تلار هواریږي چې غیر دولتي موسسې په دغه هیواد کې له یوې مخې بندي شي. او روسي خبر د تاجکستان د اداري فساد پر ضد ادارې لکترلګ لستنه تحقیق کوونکی او چارواکي په روسي ورځو کې نیول شوې دي. دا خبره د قضایي چارو مسولانو د دوشنبه په خار کې ازادي رادیو ته وکړه. چارواکو د چهارشنبه په ورځ ویل چې د اداري فساد پر ضد ادارې په خوانی مرستیال دولت بیگزاد بیگ خیرزاد هم د تاجکستان په شمال کې د خوجخان خار په هوایی ډګر کې هغه وخت ونیول شو چې مسکو ته روانو. د قضایي چارو مسولانو چې د خپلو نومونو له اخیستو یې ډډه کوله ازادي راډیو ته زیاته کړه چې نیول شوي کسان په اداري فساد تورن شوي دي. تر اوسه په رسمي ډول د دغو کسانو د نیولو اعلان نه دی تایید شوی. خبرونه هم دومره ول. له ملتیا مو مننه کوم.
له محمد حدیث پردیس نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول که غواړئ دا خبرونه بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د راپورونو له مخې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار بلاخره په لغمان ولایت کې راڅرګند شو. له خپل خبریال سره تماس نیسو او تاسو ته به وروستی حال درکړي. د حزب اسلامي یو مخکښ غړی وحید الله سبون وایي چې د ګلبدین حکمتیار په راتګ سره به د افغانستان د اوسني حکومت دریز نور هم پیاوړی شي.
حکمتیار صاحب په راتګ باندې امید دی چې د دولت پله نور هم قوي شي.
کابل ته د حکمتیار د راتګ لپاره هم تیاری نیول کیږي. په کابل ښار کې ډیر بیل بورډونه نصب شوي دي. د دغو بیل بورډونو محتوا څوک ټاکي؟ په دې اړه مو له کابل ښاروالۍ له مرستیال سره خبرې کړې.
ښاروالۍ کابل هغه محتوا کې چې په بیل بورډ کې خپرېږي هغه محتوا کې دغه نه لري.
او ریچه د پاکستان امنیتی اوبخې د افغانستان امنیتی ادارې د پاکستاني طالبانو د تسلیم شوی پخوانی ویان دا تور رد کړ چې کابل او نوی ډیلی له پاکستاني طالبانو سره مرسته کوي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه ونیس پروګرامونه درته خبرو. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجی صندوق او حقیقت څه دی. د حقیقت څه دی په ونیس پروګرام کې مو داسل په افغانستان کې د اطلاعاتو او رسنیو د وضعیت په اړه، د مطبوعاتو او د رسنیو د وضعیت په اړه د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست وزیر رسول باوري سره خبرې کړې.
د افغانستان د وسنی تر بدلون وروسته د وسنی نظام او حکومت دولت او حکومت تر ټولو ستره لاسته راوړنه د بیان ازادي ده.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 چپه صافه وازی اوریدلې شي. د راپورونو له مخې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار بلاخره په لغمان ولایت کې راڅرګند شو. په وروستیو څو ورځو کې د ګلبدین حکمتیار د ګوند یو شمیر چارواکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې ښاغلی حکمتیار به ډیر ژر د افغانستان په یوه ولایت کې راڅرګند شي او وروسته به هم کابل ته راشي. په کابل کې هم د حکمتیار د راتګ لپاره له څو ورځو راهیسې تیاری نیول کېږي. په کابل کې د حکمتیار د اوسېدو لپاره ځینې کورونه په نښه شوي او دغه راز ویل شوي چې د حزب اسلامي یو شمیر زندانیان به هم نن یا سبا خوشي شي. ښاغلی حکمتیار په لغمان کې راڅرګند شوی د یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه ښاغلی حکمتیار په لغمان ولایت کې راڅرګند شو او همالته له خپلو پلویانو سره لیدنې کتنې پیل کړې. دغه راز دغه سرچینې ویلي دي چې ښاغلی حکمتیار به د جمعې په ورځ یعنې سبا په یوه لویه غونډه کې راڅرګند شي. معلومه نه ده چې ښاغلی حکمتیار آیا په لغمان ولایت کې راڅرګندېږي او که په کابل کې. د یادونې وړ بولو چې ګلبدین حکمتیار په داسې حال کې ځان راڅرګندوي چې نن د غویي یا سور د میاشتې اوومه په افغانستان کې وخت د پخواني کمونیستي رژیم د رسېدو له 9 کلیزې سره برابره ده او سبا هم د سور اتمه د مجاهدینو د بدی ورځ ده. د کمونیستي رژیم چې په 1450 هجري لمریز کال د یوې کودتا له مخې قدرت ته رسېدلی و د مجاهدینو لخوا د کابل په نیولو سره پای ته ورسېد. 40 کاله مخکې پر همدې ورځ مجاهدین کابل ته ننوتل او په افغانستان کې خپل بریالیتوب اعلان کړ. دغه دواړه ورځې د افغانستان په معاصر تاریخ کې مهمې ورځې ګڼل کېږي. د سور اتمه د غویي یا سور اتمه د مجاهدینو د بری له لمانځلو وروسته په افغانستان کې په کابل کې په تېره بیا دغه راز کورنۍ جګړې پیل شو چې ویل کېږي د دغو کورنیو جګړو په ترڅ کې په زرګونو کسان وژل شوي. حزب اسلامي هم یو د جګړې لوری و. زموږ تخنیکي همکار هڅه کوي چې په لغمان کې د ازادي راډیو له خبریال سره خپل اړیکه ټینګ کړي. شاه محمود شینواری هم د شیبره سره د ټلیفون په لیکه د زموږ اړیکه ورسره ټینګ شوې ده. شینواری صاحب خبرونې ته ښه راغلاست. د اړیکو د په ټلیفون کې مو ډېره ستونزه درلوده. خدای وکړي چې زما غږ واوري. شینواری صاحب زما غږ اوري؟ بله، د ازادي راډیو اوري. مخکې دې چې زموږ له خپل خبریال سره اړیکه ټینګه شي، په کابل کې هم د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د راتګ لپاره تیاری نیول کېږي. د حکمتیار پلویان د کابل ښار په واټونو کې د عکسونو په لګولو سره د حزب اسلامي د مشر راتګ ته تیاری نیسي. د حکمتیار د دعوت او هرکلی د انسجام کمیټې مسؤول محمد اکبر بارکزی وایي چې ښایي په ډېره کمه موده کې ښاغلی حکمتیار کابل ته راشي. په عین حال کې د حزب اسلامي د رسنیو مسؤول ویلي چې ټاکل شوی د راروانې جمعې یعنی سبا د جمعې په ورځ د ښاغلي حکمتیار تر راتګ وړاندې د دې حزب یو شمیر زندانیان د دولت له بنده آزاد شي. دا هغه غوښتنه وه چې د افغانستان د حکومت او د حزب اسلامي له ګوند سره تیر کال شوې وه. د په کابل ته د حکمتیار د راتګ په اړه د ازادي راډیو خبریال واصل وصال یو راپور چمتو کړی دی.
د ګلبدین حکمتیار راتګ ته تیاری نیول شوی او د نوموړي د خراغلاس په دود د کابل ښار په ځینو سنډو کې عکسونه لګول شوي. همدارنګه د دغه حزب غړي د ښاغلي حکمتیار د راتګ په تړاو په جلسو بوخت دي. د دغه حزب مسؤلین وایي کابل ته د حکمتیار راتګ ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي. د حکمتیار د دعوت او هرکلی د انسجام کمیټې مسؤل محمد اکبر بارکزی وایي دا ډاډ درکوم چې حکمتیار صاحب ډیر ژر کابل ته داخل او له خپلو خلکو سره به یو ځای شي او دا انشاءالله ډیر نږدې دی او د ګوتو په شمار ورځو کې به کابل ته راشي. ګلبدین حکمتیار به د سولې د هغه هوکړې له مخې چې د تیر کال د تلې په میاشت کې لاسلیک شوه ټاکل شوی چې کابل ته راشي. د حزب اسلامي د مسؤلینو په خبره د حکمتیار د اوسېدو لپاره د کابل په درلمن سیمه کې درې کورونه د ولسمشر کور ته نږدې آماده شوي دي. په دې ورځو کې د حکمتیار یو شمېر پلویان له ولایتونو څخه کابل ته د نوموړي د هرکلي لپاره راغلي. د بغلان ولایت یو تن اوسېدونکی عبدالهادي چې اوس مهال په کابل کې دی وایي هیله لري چې کابل ته د ښاغلي حکمتیار پر راتګ سره په افغانستان کې تلپاتې سوله ټینګه شي.
بینش سیاسی جناب آقای حکمتیار
ما چې د ښاغلي حکمتیار سیاسي لیدلوري مطالعه کړې ډاډه یم چې د هغه پر راتګ سره به په هیواد کې د سولې او امنیت فضا رامنځته شي. نږدې دوه میاشتې کېږي چې کابل ته د حکمتیار د راتګ اوازې زمزمه کېږي. د حزب اسلامي مسؤلین د افغانستان دولت له لوري د دغه حزب د سیاسي بندیانو نه خوشی کېدل کابل ته د ښاغلي حکمتیار د راتګ د ځنډ لامل ګڼي. د دغه حزب رسنیز مسول قریب الرحمن سعید د چهارشنبې پورس ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې را روانه جمعه د حزب اسلامي او شمیر زندانیان له زندان څخه آزاد شي.
طبیعي خبره ده چې امنیتي تدابیر تر اوسه پورې لا تکمیل نه دي، د تکمیل په مرحله کې دي. تر څنګ ان شاء الله د حزب اسلامي سیاسي بندیانو د آزادېدو موضوع د دغه جمعې پورس حتی المقدور ممکن ده چې هغه ټول آزاد شي بعضی شان.
ګلبدین حکمتیار نه میاشتې وړاندې د دولت وسلوال مخالف و خو د تیر کال په میزان میاشت کې د سولې د هوکړې په لاسلیک کولو سره د جنگ پر ځای سیاسي دریز غوره کړ. د حزب اسلامي رسنیز مسول وایي ښاغلی حکمتیار به کابل ته پراتلو هڅه وکړي چې د سیاسي احزاب او ګوندونو ترمنځ د نظر یووالی راشي، ځکه د ده په وینا حزب اسلامي کوښښ کوي چې په راتلونکو ټاکنو کې د جمعیت اسلامي سره په ګډه یو نومان د ولسمشرۍ چوکۍ ته معرفي کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
له خپل خبریال شاه محمود شینوار سره مو بالاخره اړیکه ټینګه شوه. شینوار صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. مخکې مو وویل چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په لغمان ولایت کې راڅرګند شوی او له تیر ماښام راهیسې له خپلو پلویانو سره د لیدنو کتنو بهیر هم پیل کړی دی. په دې اړه نور څه معلومات له اوریدونکو سره شریکولی شئ؟
ډېر زیاتمن نوري صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، له تېرې اونۍ راهیسې په لغمان او ننګرهار ولایتونو کې د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار د راتګ لپاره پوره چمتووالی نیول شوی و. په دواړو ولایتونو کې دوی لپاره د ښاروالۍ مسؤلینو دغه ځانګړي شوي وو، د هغوی د ګوندي غړو په واک ورکړل شوي وو. چمتي تدابیر دوی هم دوی خپله نیول. پرون ماښام ناوخته چې د چهارشمې په ورځ ناوخته د ګلبدین حکمتیار لغمان سره ورسېد، د هغوی د ګوندي غړو باوري سرچینې معلومات هم سره شریک کړي دي. هغه انځورونه هم خپاره شوي دي چې دوی لغمان کې لیدنې پیل کړي دي، او داسې ویل کېدل چې د پنجشنبې په ورځ به دغه غونډه کېږي او په دې غونډه کې به د رسنیو په وړاندې هم راښکاره کېږي. خو دغه غونډه د جمعې ورځې ته وځنډېدله، او په پام کې ده چې سبا ته په لغمان کې او بیا ورپسې په ننګرهار کې بله لویه غونډه جوړه شي، او د هغې وروسته بیا به کابل ته ځي، او په کابل کې به بیا نور مشران سره دې کوي.
تاسو د باوري منبع وایي لغمان کې چې کله ګلبدین حکمتیار راڅرګندېږي د هغه د لپاره باید امنیتي تدابیر نیول شوي وي، چارواکي څه وایي؟
بالکل، لغمان ولایتي اداره هم دا موضوع تاییدوي چې د هغه د راتګ لپاره دوی پوره امنیتي تدابیر نیول شوي دي. خاطه په داخلېدلو سره تقریبا څلور کمربند جوړ شوي دي چې په هر کمربند کې په ګډ امنیتي ځواکونه هغه د هر ډول موټرو نقل وسایلو د تلاشي هم څنګه د شکمنو کسانو ته هم اجازه نه ورکول کېږي چې هغه داخل د خاط لا شي. په ښار کې پوره ترتیبات ورته نیول شوي دي، او همدارنګه د هغې تر څنګ ننګرهار کې هم څو ورځو راهیسې ورته پوره امنیتي تدابیر نیول شوي دي، او ویل کېږي چې د لغمان وروسته به دوی ننګرهار ته راشي.
تاسو چې له چارواکو سره غږېدلی یاست او یا د حزب اسلامي له نږدې کسانو سره غږېدلی یاست، په لغمان کې د ډېر پاتې کېږي یا په شمالي یا په ختیځ ننګرهار کې؟ ځکه چې په کابل کې خو هم له څو ورځو راهیسې ورته ترتیبات نیول شوي دي.
بالکل د دې په اړه باندې د ولتون کې د نظر دیږي د دې په اول کې چې سبا د جمعې فورز باندې دی او له غوڼه چې په لغمان کې هغه یې سره ورسول او خپل د ګوندی ملګرو سره ناسته وشله ولسونو سره خبرو شوې دی سم د لاس په ننګرهار ته راځي او دغه د غونډې ترتیبات یې وشوې دي پر روانه اونۍ کې د دې په اړه باندې دغه د پلان هم دغه شری چې دی مرکز دی او په کابل کې مسؤلینو سره ناسته کوي
شنواره صاحب تاسو په ننګرهار کې هم د ګلبدین حکمتیار د ورتک لپاره د تیاروی خبره کوي په خار کې آیا بیل بورډونه لګول شوی شوارونه لیکل شوی عکسونه د ګلبدین حکمتیار خودل شوی دي
بالکل په واټونو کې د خاغلی ګلبدین او نارنګ د زونو نور ګوندونو د مسولینو سیګت تصویران هم جوړ شوی دي چې هغه واټونو کې درول شوی دي عملا همدغه نن چې څه شی ویلانی چې موږ خپل لغمان ته د کتابات مریدنه او کله ته هم د غنن روزم اکثر خلکو په دکانو باندې د انځورونو زړولي وو چې هر چا د خپل انځور سره د پښتو ګلبدین په تر انځور چاپ کړی دی د دکانونو په سر باندې واټونو کې لوی لوی بنرې هم لګېدلي او هغه ته هرکلی ویل شوی دی
سبا د ثور اتمه د مجاهدینو د بری ورځ هم د په ننګرهار ولایت کې په خوا د ورځ هم د یو لړ مراسمو په ترڅ کې منځل کې د ګلبدین حکمتیار راتک چوندې هم یو جهادي مشر دی که څه هم کابل ته راغی خو ډیر کم وخت د صدر اعظم په توګه دنده تر سره کړه آیا د دواړه سره یو بل سره ارتباط لري آیا هغه مراسمو لپاره چې تیاری نیول کیږي د اتم د ثور هم د ګلبدین حکمتیار د راتک سره یو څه ارتباط لري کنه
دا تاسو کومه چې کومه نیول شوې ده د مشخص د دې راته د غلمنې غونډه نن وته شوې ده خو د ثورات می د پاره غونډه چې غنن د پنګرار کې د اسلامي ځخانه یو غونډه نیول شوې ده چې مشخص عنوان هم د ثور ورکړه ده خو سبا ته لغمان کې کومه غونډه جوړیږي هغه د ملاقات یعنی د غوډو خپل او د ولسونو سره د ګوندی ملګرو سره د لیدنې غونډه ده
بله شما مو چنواری لتاسو نه یو دنیا مننه دی ازادی رادیو سیمه ایس خبریالو چه دی حزب اسلامی دی مشر ګلبدین حکمتیار دی راڅرګندیدو البته په لغمان ولایت کې دی راڅرګندیدو په اړه نور معلومات را سره شریکول لکه څنګه چې مو واوریدل ګلبدین حکمتیار باوري منابع ویلی دی چې په لغمان ولایت کې راڅرګند شوی دی او له تیر ماخم رئیسی هم خپل پلویانو سره دی لیدنو کتنو بهیر پیل کړی دی ننګرهار او دغه راس کابل ته هم دغه د راتګ لپاره له څو ورځو راهیسې ترتیبات نیول کیږي وروسته به په دې اړه راپور واوري خو د یادونې وړ بولو چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د ګوند څو پارچې شوی لکه چې حکمتیار د اوسني نظام سره یو ځای نه شو دی د ګوند ډیر غړي له ګوند جلا شول او په خپل نمونه یو شمیر د حزب اسلامي په نوم نوي ګوندونه جوړ کړل اوس داسې ویل کیږي چې دا ټول ګوندونه سره یو ځای کیږي او یو ګډه شورا هم جوړه شوې ده یو له د حزب اسلامي د پخواني او مخکښ غړو څخه وحید الله سباونو چې د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي د سلاکار په توګه هم دنده تر سره کړې ده دا چې د حزب اسلامي د مشر راتګ ګلبدین حکمتیار راتګ په افغانستان کې د سولې پر روان بهیر تغییر وکړي او د دولت وسلوال مخالفین به آیا وهڅوي چې د سولې لار خپل کړي په دې اړه د ازادي رادیو خبریال اکرام الله اکرام له ښاغلي سباون سره مرکه کړې نو موړې د مرکې په پیل کې په دې اړه وایي
حکمتیار صاحب پر اتک باندې امید دی چې د دولت پله نور هم قوي شي د هغه د مشورو نه د هغه د استعداد نه د هغه د افرادو نه د دولت سالمه استفاده وکړي نو دا مفید هم واقع کېږي او دا به ډېر مثبت اثر وکړي او اغېزه به وکړي همداسې په طالبانو باندې د هغه ډېر انډیوالان دوستان چې په مقاومت کې مخالف جبهه کې دي هغه د دې متاثر دي او پیدا شي د دې مشوره واوري او د دې تک دولت ټول ژمنې په ځای کې او هغه نړیوال چې کوم هغه په مضبوط دي او هغه د سولې پروسې باندې چې کوم پیسې لسی د هغه مطابق عمل وکړي نو پیدا شي د مخالف جبهه کې نور خلک هم د مشوری واوری چې د سزا د کوم پیسې شي په هغه عمل وشو نو کېدای شي موږ سم په دې عمل وشي نو د ده راتګ دې باندې مثبت تاثیر کوي.
سباوون صاحب، ستاسې د معلوماتو له مخې خلک یا افغان دولت باید څومره انتظار نورو کې تر څو د حکمتیار صاحب راشي او دلته له دولت سره یو ځای شي؟
افغانستان کې خو حکمتیار صاحب په افغانستان کې دی او ظهور یې پاتې دی، ظهور په مشوره دی، نو که داسې مشوره وه چې نن دا ظهور پیدا شي نو بیا مشوره په دې ځای کېدای شي یو څو ورځې هفته هم نه څو ورځې بعد دا خبره عملي شي.
ویل کېږي داسې ګرمې آوازې داسې دي چې یا به په لغمان کې راښکاره کېږي یا هم په ننګرهار کې. ساسی معلومات سی دی پدیار
پیلان پا مشرقی که ده نو زی مشخص نده چی تا ده او چی یه دیش مشرقی که ظهور پیدا
که. یا او بلا پختون سبا اون سیب ساسی پا نظر بانده چه حکمتیار سیبا دا افغانستان دا دی موجوده نظام سر پا کما برخه که کار وکی و بینه که دولت که با دنده واخلی که با بینه خلی
دا مشوره پان باز ده ره بز بحث و یه مشوره با نصف مای او اس خود دولت که آغا بسوچ پا واخلی او همکاری با کهی مشوره با کهی طرح با کهی نظر با چواری آغا با کهی دا دولت دا تاکویه او دا نظام دا تاکویه دا اسلامی نظام دا بهبود دا دیکی با همکاری.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د ګوند پخوانی غړی وحید الله سباوون د مرکه پرون ناوخته شوی و. له ښاغلي سباوون سره سباوون هم د افغان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د سلاکار په توګه دنده ترسره کړې ده. لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل، ګلبدین حکمتیار په لغمان ولایت کې راڅرګند شوی دی او له پرون ماښام راهیسې هم د خپلو پلویانو سره د لیدنو کتنو بهیر پیل کړی دی. د خپل خبري علامه د غرض واورېده چې ښایي وروسته ګلبدین حکمتیار سبا په یوې لویې غونډه کې راڅرګند شي او وروسته ننګرهار څنګلوري ولایت ته هم ولاړ شي او کابل ته هم د تګ لپاره تیاری نیول شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورئ.
ازادي راډیو هم په ټول هیواد کې په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافه او وازی اورېدلی شئ. د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې هم مه هېروئ. بیا هم له موضوع ډیر لرې نه ځو. کابل ته د ګلبدین حکمتیار د راتګ په درشل کې د ښار په واټونو کې حکمتیار ته د هرکلی بل بورډونه او اعلانونه نصب شوي دي. د حکمتیار پلویان د خپل مشر راتګ ته شیبې شمیري، البته کابل ته خوشحالي کوي، خو مخالفان په ښار کې نصب شوي بل بورډونه هم نزغمي. د بیل بورډونو محتوا څوک انتخابوي؟ عصمت سروان په دې موضوع د کابل ښاروالۍ له مرستیال مطیع الله محبوب سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه همدا پوښتنه کړې چې د بیل بورډ محتوا کومه اداره ټاکي.
په کابل ښار کې هغه بیل بورډونه چې نصبېږي هغه خصوصي شرکتونه هغه نصبوي او هغه شرکتونه ښاروالۍ سره هغه خصوصي شرکتونه ښاروالۍ سره قرارداد لري. یو سړی چې وغواړي چې خپل اشتهار او اعلان په یو بلبورډ کې نصب وکړي هغه شرکت ته ځي، شرکت هغې لپاره نصبوي او بیا شرکت بلبورډ چې هغه ده هغه بیا ښاروالۍ کابل ته دغه په شمارش کې خپل دغه درکوي، هغه پیسې او هغوی چې هغې نه راځي دغې ته درکوي د ښاروالۍ کابل ته. او ما یوازې ښاروالۍ کابل د ځای هغه ځای چې نصبېږي د هغه ځای پیسې اخلي. ښاروالۍ کابل هغه محتوا کې چې په بلبورډ کې خپرېږي هغه محتوا کې دغه نه لري. هغه یو کمیسیون ده په وزارت لاته فرهنګ کې، هغوی هغه محتوا چې په بلبورډ کې نصبېږي هغوی ته اړه لري، موږ ته نه.
یعنی تاسو وایئ چې دا له تاسو سره تعلق نه لري که هر ډول بلبورډ یا اعلان خلک نصبوي، تاسو یوازې ځای ورکوي؟
یو طرزالعمل دلته شته د طرزالعمل هلته اسری تو غلطه ول شوې ده چې څه شی البته باید نه شي، څه شی باید نصب نه شي. خو بیا اگر محتوا چې په بلبورډ کې نصبېږي اگر محتوا د وزارت اطلاعات فرهنګ خانه کنټرول کیږي،
اواید ښاروالۍ ته بلاس ورزی او لدې درکه ښاروالۍ څومره عاید ترلاسه کوي؟
خو ولا د دې دغه متفاوت دی. په هر روبه کې په درې میاشت کې اگر ټول بلبورډونه په شهر کې ول کړی هغه شمارل کیږي، هغې نه بیا بیا د مساج پر بنسټ او کټګوري پر بنسټ دا اوایت شروالي کابل تر ازي سمچاش څه درې کټګوري دلته شته چې لومړی کټګوري ته دوه کټګوري هغه ټول د خدمات شهري د مسول غونډې دغه نه جمعکیږي د مسول جمعکیږي هغه د څه مایه ندي ځینې وختونه د بلبورډونه زیاتېږي ځینې وختونه کمیږي.
آیا تر اوسه پورې داسې شوي دي چې د بلبورډ د محتوا په وړاندې اعتراض شوی وي؟
او دا شوی دي خو ما زیاتره دا خبره او دا اعتراضونه دغې ته دي د وزارت لاته پلنګ فرهنګ ته دي او
بله له اعتراض وروسته هم داسې شوي دي چې بیا هم بلبورډ لرې کړی وي؟
خو شوی دي او مخکې شوی وو.
کابل خاروالی مرستیال مطیع الله محبوب چې په کابل خار کې د بیل بورډونو د نصبولو او اعلانونو په اړه چې کومه اداره دغه بیل بورډونه کنټرولوي مرکه شوې وه. کابل ته د ګلبدین حکمتیار د راتک په درشل کې د ښار په واټونو کې حکمتیار ته د هر کلي بیل بورډونه او اعلانونه نصب شوي دي. تاسو څه فکر کوئ چې د ګلبدین حکمتیار په راتک سره به آیا په افغانستان کې د سولې پروسه چټکه شي او نور د دولت وسلوال مخالفین به هم وهڅیږي چې د سولې لاره خپله کړي؟ په دې اړه کوئ چې د افغان بې سیمته سوه اتل شمېرې لارې له موږ سره خپل نظر شریک کړي. ستاسو د پیغامونو په تمه یو لنډې ولیکئ هرومرو یې درته خبرو. خو اوس لس نیمې بجې دي. محمد حدیث پردیس ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د لغمان سیمه ییز چارواکي وی ټاکل شوی سبا د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په دغه ولایت کې د ویلوی غونډې پر مهال ظاهر شي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما وایي چې په افغانستان کې د 2014 کال د لومړیو درې میاشتو په پرتله د ملکي وګړو په مرګ ژوبله کې کموالی راغلی دی. د جوزجان ولایت په قشتېپي ولسوالۍ کې د داعش او طالبانو خپلمنځي جګړه درېدلې ده. د آسیا پراختیایي بانک اټکل کوي چې سکال به د افغانستان اقتصادي وده خشي. د آسیا د پراختیایي بانک د نوي راپور له مخې تمه ده چې د افغانستان اقتصاد روان کال 2.5% وده وکړي. ترکیه د چهارشنبه په ورځ په امریکا کې میشت له مذهبي مشر فت الله ګولن سره د اړیکو په تور له زرو زیات کسان ونیول او وروسته د پولیسو د ځواک د شاوخوا 9000 غړو دندې وسنډولې. د ایران له سرحدي ځواکونه د چهارشنبه په ورځ د پاکستان پولې ته نږدې د هغو سختدریزو سونی وسلوالو په برید کې ووژل شول چې له پولې د ایران لوري ته وختي وو. او د روسیې لوی څارنوالۍ د تیلو د پخواني میلیونر میخایل خودروکوفسکي یوه خیریه دولتي موسسه په تور لیست کې شامل کړه.
د خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولې. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ان ټکی کم. وړاندې د ازادي رادیو 219 پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجه صندوق یونیسف چې د ازادي رادیو په مرسته خپرېږي او د غراز د ازادي رادیو ځانګړی د حقیقت صدې 19 پروګرام. په دې پروګرام کې مو په افغانستان کې د مطبوعاتو او د رسنیو د وضعیت په اړه د اطلاعاتو او فرهنګ له سرپرست وزیر رسول باوري سره خبرې کړې دي. خو اوس رازو د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه. د افغانستان امنیتي ادارې د پاکستاني طالبانو د تسلیم شوي پخواني ویاندا تور رد کړ چې ګواکې کابل او نوې ډلۍ له پاکستاني طالبانو سره مرسته کوي. د پاکستاني طالبانو پخواني ویان په یوې ویډیو کې ادا کړې ده چې په افغانستان کې د هند استخباراتي ادارې او د افغانستان ملي امنیت له دوی سره په پاکستان کې د تخریب لپاره مرسته کوله. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د افغانستان امنیتي ادارې د پاکستاني طالبانو د پخواني ویاند احسان الله احسان څرګندونې رد کړې. احسان الله احسان چې د پاکستان پوځوي په خپل خوښه ورته تسلیم شوی ویلې دي چې د افغانستان حکومت او د دغه هیواد او هند استخباراتي ادارې د پاکستان د حکومت د وسلوالو مخالفانو ملاتړ کوي. د پاکستان پوځ د احسان الله احسان یو ویډیو خپره کړې او په هغه کې احسان وایي چې د هند او افغانستان استخبارات په پاکستان کې د دولت مخالفو وسلوالو ملاتړ کوي. په دې ویډیو کې د جماعت الاحرار پخوانی ویاند احسان آرام او مطمئن ښکاري. دی وایي په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ له عملیاتو وروسته موږ ټول افغانستان ته ولاړو. په افغانستان کې مې ولیدل چې له دغو خلکو سره د هند استخباراتي ادارې را اړیکې پیل شوي. له دوی سره یې مالي ملاتړ وکړ. هدفونه یې هم ورته وټاکل او د هر اقدام به یې ورڅخه واخیسته. احسان الله احسان دا هم ویلي چې ده هم د افغانستان د خاورې د پاکستان خلاف فعالیتونه کول. دی همدارس ادعا کوي چې د طالبانو یو مشر عمر خان خراسانی ته وویل چې له کفارو څخه باید مرسته ونه غواړي، خو خراسانی ورته وویل چې د پاکستان د پوس پر ضد د جګړې لپاره به د اسرایلو مرسته هم رد نه کړي. د افغانستان یو امنیتي سرچینې د نوم د نه څرګندولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې احسان الله احسان ته منسوبې څرګندونې بې اساسه دي. سرچینې دغه راز وویل چې د افغانستان له خاورې د پاکستاني طالبانو د اوشتو او یا د افغانستان له لورې د هغوی د ملاتړ ادعا څه نوې خبره نه ده. سرچینې وویل چې پاکستان دا ډول تورونه د دې لپاره لګولي چې له نړیوالې انزوا ځان خلاص کړي. بل لور ته په پاکستان کې میشته سیاسي چارو کتونکي سمی یوسفزی ازادي راډیو ته وویل چې احسان الله احسان د پاکستان د امنیتي سرچینو په وینا خبرې کوي.
پاکستاني طالبانو وایي چې احسان الله احسان تسلیمېدل یا نیول کېدل او دغه وروسته دا ډول ویډیو میډیا ته راوتل او یو څه حد پورې به شاید حقیقت ولري، خو په دې کې هم شک نشته دا چې اوس دوی به هماغه خبره کوي کوم چې د پاکستان استخباراتو د پاکستان امنیتي ځواکونه وغواړي تر څو خپلو پاکستانیانو ته دا وښيي چې دا جګړه چې کوم طالبان کوي د دې تر شا هند افغانستان دولت او د افغانستان استخبارات لاس لري.
افغانستان او پاکستان پر یو بل د مقابل لوري د وسلوالو مخالفانو د ملاتړ تورونه پوری کوي. ل ډیرو کلونو راهیسې د افغانستان حکومت پاکستان په دې تورنوي چې د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي. د افغانستان حکومت وایي چې د طالبانو شورا او مشران په پاکستان کې میشته او پاکستان دا تورونه رد کړی دي.
و امریدل چې د افغانستان امنیتی ادارې د پاکستانی طالبانو د پخوانی ویاند ادا رد کړ چې ګوکه نوې دلی او کابل د پاکستانی طالبانو ته سره مرسته کوي. او دا هم ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بسمت سو اتل شمیرې لارې مو د یاد موضوع په ارتباط را لېږلي وو. محمد قاسم زوک له هلمند څخه لیکلي چې د ګلبدین حکمتیار راتګ به په ډېرو سیمو کې د سولې د ټینګېدو سبب شي. دغه راز نادر هم له خوست څخه لیکلي چې د ګلبدین حکمتیار راتګ به پر وضعیت ښه اغېز وکړي، راتګ به د سولې لپاره یو مثبت زیری وي. دغه راز په ډیرو نورو پیغامونو کې هم کابل ته د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د راتګ هرکلی شوی او ویل شوی چې هغه به د دولت نور وسلوال مخالفین هم وهڅوي چې له سولې سره یو ځای شي. پیغامونه زخ زیاتی او ډیر په بیړه هم را روان دي. له تاسو یو دنیا مننه. د دې څرګندونه کوي چې ازادي راډیو او رید ازادي راډیو هم تاسو هر ورځ له سهار له وو بجو د مخام تر وو بجو د افغانستان له وروستیو مهمو پیښو خبروي. دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
پولیو یا د ماشومانو د ګذر ناروغي یو خطرناک ناروغي ده. د ډاکټرانو په وینا یوازې دوه څاڅکي واکسین کولی شي چې ماشومان له دې دایمي مرض څخه وژغوري. نن په همدې اړه خبرې کوو. له موږ سره میلمه د روغتیا په وزارت کې د پولیو د مخنیوي په برخه کې مسؤل میرجان راسخ دی. هغه په پیل کې د پولیو په اړه معلومات راکوي.
پولیو یا د ماشومانو د ګذر ناروغي دا یو ویروسي ناروغي ده چې دا ناروغي د همدغه ویروس له وجې نه منځته راځي. او د دې ناروغي توپیر له نورو ناروغیو سره دا ده چې د ناروغي ویروس ته هم وحشي ویروس ویل کی. په دې معنی چې دا ویروس حد او مرز نه پیژن، ډیر په چټکۍ سره سرایت کوي یوې سیمې نه بلې سیمې ته او خلک په تیر بیا ماشومان په دې باندې اخته کوي.
امدا اوس څومره پیښې د پولیو د ناروغي موږ او تاسو ځان سره ثبت لرو؟
موږ د 2018 کال نه را په دې خوا درې پیښې ثبت لرو چې ورستۍ پیښه په قندز کې د دشت ارچی پولیسوالۍ کې رامنځته شوه. له بده مرغه په هغې کې یو ماشومه 14 میاشتنی ماشومه د ناروغي اختصاصه. بل پیخه منګه په قندار ولایت کې درلودله. لاغینه مخکې یو پیخه هم منګه په هلمند ولایت کې لرله. یعنی په 2018 کال کې منګه تر اوسه درې پیخه لرلې. په 2014 کې 14 پیخه او په 2015 کې 6 پیخه درلودل.
څومره خطرناک کېدلی سي دغه ناروغي؟
خطر یې دا دی کده دې ناروغي مخنیوي ونیسي، دا د یوازې نه چې د افغانستان وګړي بلکې کولای شي د نورو هوادو وګړي هم په دې ناروغي باندې اخته کې، ځکه دا ډیر په چټکۍ سره سرایت پیدا کوي. او د دې دی خطر بل دا دی چې کله یو ماشوم یا یو کس په دې ناروغي اخته کیږي، هغه د تل لپاره یعنی په ټول عمر کې به دا ماشوم یا دا کس معیوب وي، فلج وي، یعنې درملنه نه لري. له دې وجې نه په حساب یوازینۍ د وقایې لاره یا مخنیوي لاره لري چې همدغه واکسینونه دي.
د واکسین په اړه کوم معلومات راکړئ؟ څو ځله کیږي او په څه رقم سره؟
د پولیو پروګرام په کال کې په ټول افغانستان کې هم په 4 ځله یا 5 ځله په حساب سرتاسري کمپاینونه پلاره چي، او همداراز په هغو سیمو کې چې د ډیر خطر سره مخ دي په هغه کې هم 4 ځله 5 ځله په حساب فرعي کمپاینو په نام یادېږي، هغه پلاره چول کیږي. چې په سرتاسري کمپاینو کې تقریبا د 9 میلیونو نه زیات ماشومان د هدف وړ ګرځي چې هغوی ته باید واکسین ورسول سي، او د فرعي کمپاینو کې نږدې په حساب 6.5 میلیونه یا 8 میلیونه ماشومان هم د هدف وړ ګرځي چې هغوی ته واکسین ورسي.
یو ماشوم ته څو ځله باید واکسین ولګول شي؟
دا په یو وار سره هم ماشوم نسی کولای، یعنی د ماشوم بدن معافیت نسی حاصلولای د دې ناروغي په وړاندې. باید په وار وار سره، لکه څنګه چې همدغه عامه روغتیا وزارت کوم پروګرام چې تر لاس لاندې نیولای دی، چې په کال کې باید 2 ځله یو ماشوم واکسین واخلي، یعنی په کراتو په مراتو سره په وار وار سره باید ماشومان په هر دوره کې 2 څاڅکي د پولیو واکسین واخلي. هغه ماشومان چې عمر یې تر 5 کلونو ټیټ وي، کمی هغه د دې پروګرام تر ټارګټ یا تر هدف د دې چې هغه ته واکسین حتمی ورکړل سي.
دې واکسین د لګولو طریقه څه رقم ده؟ د سویل کیږي چې په زینو سیمو کې دغه واکسین غلط تطبیق شوی، څه رقم په دې کې تاسو وایي؟
کله چې دا واکسین جوړ شوی، ما هغه کوم ډاکټر چې دا اول ځل چې دا واکسین جوړ کړی و، هغه په خپل ماشوم ته دا غوښتل په اول ځل چې ورته تطبیق کړ، خپل مسی ته غوښتل چې دا واکسین تطبیق کړ. بیا هغه واکسین تطبیق د دې ویلو چې 2 څاڅکي به د دې ماشوم په خوله کې به څه شوی، به د دې مور فکر نه وسوي، دا ویال ورته وای دا ټول ورته څه سوال
وي، تاسو به
تل ورکړل وي، بیا هم کوم مشکل نه پیدا کړی. دا واکسین هیڅ جانبي عوارض نه لري، حتی ناروغ ویده او نوی زیږیدلو ماشومانو د پاره هم دا واکسین کوم جانبي عوارض نه لري. دا واکسین کاملا خوندي دی،
تطبیق
اسانه دی، او بل مالک جانبي عوارض نه لري. له بده مرغه په دې رسته کې ملزین راپورونه واوریدل چې ګویا په ځینې ولسوالیو کې پولیو د ناسم تطبیق له وجې نه ځینې
ماشومان
ملسی دي، ځینې پیښې راسته سي.
دا
بالکل دا سمه نه ده، دا هیڅ شنه دی. د بیلګې په توګه مثلا د روزګان د ګیزاب د ولسوالۍ نه د سیسر راپورونه راغله، حال دا چې په ګیزاب ولسوالۍ کې او په د زوند جنوب کې تر اوسه د پولیو کمپاین نه دی تطبیق شوی.
څوک
تللی نه دي، او تر اوسه هلته کمپاین لږ ځنډول شوی و. یعنی کوم کمپاین چې موږ پلان کړی و په 18 اپریل کې، هغه موږ وځنډاوه په 8 اپریل ته. یعنی هغه ځای کې تر اوسه د پولیو واکسین نه دی تطبیق شوی.
یعنی تاسو غواړئ دا وایئ چې دا هم د خلکو ناسمې خبرې دي چې دوی نه غواړي واکسین خپل بچو ته ولګي؟
بالکل بالکل، دا ناسمې خبرې دي. او یو بل موضوع هم دا چې الته د میزال یا د سرخکان واکسین شری الته تطبیق شوی و، نو نه پیګم کاغله وجنه کوم ستونزه را مستسوي یغه نه څنګه سمولې دغه په اړه باندې مونته د پولیو لل درک نه الته کوم ستونزه
نه را مستسوي. یعنی تاسو دقیق راپور نشته؟
د پولیو په اړه دقیق راپور شته چې الته پولیو نه دی تطبیق شوی.
د پولیو واکسین هم د نور واکسینو په څیر کله چې ولګي یا په ماشوم باندې وشي تب لري؟
پولیو واکسین هیڅ تب نه لري. کله چې ماشوم ته ورکول کیږي، هغه وخت ماشوم ته نه د تسکمه تب راځي، نه کوم زړه بدای ورته راځي، او نه کوم بل حالت ورته راپیږي.
څومره خطرناک کیدلی شي هغه ماشومان ته چې دا واکسین نه لګيږي؟
کله چې دا واکسین ماشومان ته نه لګيږي،
نه ورکول کیږي،
بالکل دا د خلل لري ورکول کیږي. کله چې پیسې په دا واکسین نه ورته تطبیقيږي ماشومان ته، دا غوی معافیت د دې ویروس په مقابل کې ضعیف وي. او دا چې موږ ولې دا کمپاین یا د پولیو ماشومان ته ورته تطبیقو، دا ولې؟ ځکه د ماشومان هغه دفاعي سیستم یا هغه معافیت بدن هغه ضعیف وي. نه نه دا کې دایسي چې دا واکسین د لویانو لپاره هم باید تطبیق شي، چون دوی بدن ضعیف دی، هغه د پولیو ویروس لپاره ډیر مساعد دی. او د پولیو ویروس هغه ځای یا په اصطلاح چیرته ځای ونیسي، هغه د انسان بدن دی. یعنی په حیواناتو کې دا ویروس ځای نه نیسي، په نورو موجوداتو کې دا ځای نه نیسي، فقط انسان هموار بستر دی. انسان د پاره
په دې ناروغي نه
کیږي، په غټو عمرو کې مر اخته کیږي، امکان نشته پولیو باندې فلج کیږي. خدا چې دا پروګرام د 2 کلونو نه راپدی خو په افغانستان کې تطبیق شوی دی، هغه لویان چې اوس مثلا عمرونه لاسونه باندې دي، هغه هم پولیو واکسین اخیستای دی. دا نوې ماشومان چې اوس په حساب تر 5 کلونو لاندې او نوې زیږیدلي ماشومان دا د دې پروګرام تر هدف لاندې دي چې دوی هم واکسین واخلي او بدن معافیت پیدا کړي د دې ناروغي پر وړاندې.
دغه د پولیو واکسین تر 2 کلنې پورې تطبیق کیدلی شي.
د سې ساهونه هم دي چې موږ تر 10 کلنې لاندې هم ماشومان ته د پولیو واکسین ور تطبیقو. په تور د مثال هغه ماشومان چې د پاکستان نه د کډوالو ماشومان چې بیت راستنیږي افغانستان ته، هغه ته موږ تر 10 کلو لاندې ماشومان ته هم واکسین تطبیق کړي. یا په تور د مثال د پکتیا پرمل په ولسوالۍ کې هلته کمی پیښې چې رامنځته شوې، موږ د 10 کلو لاندې ماشومان ته هم واکسین ور تطبیق کړي چې دوی بدن ښه معافیت پیدا کړي د ناروغۍ په وړاندې. که احیانا داسې هم خدای دې نه کړي کومه سیمه کې ډېر د ویروس وي او هلته خلک وګړي ډېر د تهدید لاندې، بیا هم په حساب امکان د دې شته چې موږ د لویانو ته هم د واکسین تطبیق کړو.
څومره خلک علاقه ښیي چې خپل بچي ته د پولیو واکسین تطبیق کړي؟
غلط تنګرین خلکو سره سره چې ګویا د واکسین حرام دی یا د واکسین نور داسې کوم جانبي عوارض له ځان سره لري، دا هغه له بده مرغه تبلیغات دي چې له بیرون نه راځي. او په دې کې د افغانستان او د نړۍ د اسلامي نړۍ په کچه باندې علماو فتواګانې ورکړي چې د دې په واکسین په حلالوالي کې هیڅ کومه خبر نشته او دا حتمی او ضروری دی چې باید خلک دا واکسین واخلي، ماشومان ته ور تطبیق کړي. پښتنه دا کېږي د خلکو په منځ کې چې ولې تمرکز په دې پولیو باندې ولې زیات دی، که دا مثلا نړیوال موږ سره دومره خواخوږي لري، ولې په نورو مواردو کې موږ سره دومره مرسته نه کوي، کومک نه کوي؟ ځواب دا دی چې دغه پولیو د سیو ناروغي ده چې دا په بشپړه توګه له منځه تللای شي. د نړۍ په سطح باندې دا ناروغي له منځه ځي، نور هیوادو دا ناروغي له منځه وړلې ده. یوازې په افغانستان او پاکستان او په نایجیریا کې دا ناروغي شته. او لنې کمرغه په دې تیرو کلونو کې افغانستان هم په دې بریالی شوی چې ډېرې سیمې د هیواد د پولیو څخه عاری وساتي، نه خلاص وساتي، په هغه کې ویروس نشته. مثلا دغه درې پیښې چې ما یادونه وکړه، دغه ورستۍ پیښه چې د قندز کې رامنځته شوه، د نامنویو د جګړو له وجې نه چې هلته زموږ کمپاین په تیرو 1400 میاشتو کې نو تطبیق شوی، دا پیښه رامنځته شوه.
ډېر زیاته مننه. خیر حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د حقیقت سره د خبرونه درنو مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا زموږ مغختل چې د حقیقت سره په خبرونه کې پر رسنیزو موضوعاتو تمرکز ولرو، او لامدې عمل مو غوښتل چې د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له فرهنګي مرستیال او د غشان د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له سرپرست خاغلی پوهان محمد رسول باوري سره مرکه ولرو. مننن باوري صاحب چې موږ ته د مرکه وخت راکو.
خوشاله يم چې زه د ازادي رادیو په چوپو کې خپل یو ادوالت اول تاسو ته خپل یو ادوالت سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې د روغتیا په جمع کې او په سالم چاپیریال کې د ژوند د پېښت امکانات ولري.
مننن باوري صاحب، د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د رسنیو له خبرونو څخه د څارنې په برخه کې دوی څه مسولیت لري؟ که نشراتي پالیسي او د موضوعات چې موجود دي که موجود دي، تر کومه پرې څارنه شوې ده؟ دینه
لمړی خبر خو به دا شو کوم چې د افغانستان د وسنی تر بدلون وروسته د وسنی نظام او حکومت دولت او حکومت تر ټولو ستره لاسته راوړنه د بیان ازادي ده، او د هغه سره مرسته او د بیان د ازادي د نهادي نه کولو لپاره د لارو چارو تر سره کول دي چې دا عمدتاً په اطلاعات فرهنګ وزارت پورې اړه لري. د دې ترڅنګ موږ د هغه قوانینو او لوایحو او مقرراتو د پر تطبیق هم مکلف یو چې زموږ په قوانینو کې شته او موږ وضع کړي دي. د هغه قوانینو پر بنسټ چې شته زموږ سره، موږ دوه ډوله نشرات لرو. یو چې ملي نشرات ورته وایو، هغه چې د حکومت د خوا څخه اداره کیږي، تنظیمیږي او چارې پر مخ وړل کیږي، او یو هغه چې خصوصي دي. د دې دواړو هم مراقبت او هم څارنه د اطلاعات فرهنګ وزارت لوري کیږي.
څونه فکر کوئ چې باوري سره اطلاعات فرهنګ وزارت په دغه برخه کې خپل دنده ترسره کړې ده؟
موږ تر اوسه پورې د دې لپاره چې دغه اصل تطبیق کړی شو د دوو کمیسیونونو تنظیمو پیل کړی دی او دغه دوو کمیسیونو په چوکاټ کې موږ د دغه هدف ته د رسیدو لارې ګورو. یو کمیسیون دی د شکایاتو او د تیروتنو یا د تخطیو کمیسیون دی چې دا کمیسیون موږ ته هم د څار امکانات را په لاس راکوي او هم د هغه تیروتنو د مخنیوي امکانات راکوي چې رسنیو کې کیږي او معمول دي او یا هم غیر ارادي او یا قصدي وي. د هغو د سمون دپاره او د هغو د مخنیوي دپاره د همدې کمیسیون څخه موږ استفاده کوو او دا کمیسیون د همدې دپاره دی. یو بل کمیسیون دی چې هغه بیا د اطلاعاتو ته د لاسرسۍ کمیسیون دی چې دا هم د یو ځانګړي فرمان په وسیله نافذ دی او دا کمیسیون فعال دی زموږ په وزارت کې او هغوی دا چارې پر مخ بیایي. تر ټولو زیاته برخه د دغه کمیسیون دی چې موږ هغه ته د شکایتونو د رسیدو او د تخطیو د مخنیوي کمیسیون ورته وایو. دلته دوه برخې دي، یو هغه چې تخطی کیږي، بیا د هغه تخطی څخه شکایت وي، شکایت بیا د کمیسیون ته راځي چې معمولا همداسې کیږي. په داسې حال کې چې موږ یو بله برخه هم لرو چې ځینې داسې تخطی دي چې هغه د چا د یو مشخص سړي په وړاندې نه ده، هغه یا به د ملي ګټو یا به د ځینو ارزښتونو په وړاندې او یا به هم د ځینو اړتیاوو په وړاندې چیلنجونه مطرح کیږي چې دا یو ډول تخطی حسابل کیږي. هغه تخطی چې شکایت ځینې راځي هغه موږ په انفرادي توګه هم منو، په جمعي توګه هم منو، تر اوسه مو په دې اړه باندې ځینې کارونه کړي دي. او دا دوم اړخ تخطی چې د هغه دپاره موږ یو دفتر جوړ کړی دی، په هغه دفتر کې د مونیټرینګ دفتر دی چې په هغه دفتر کې موږ ټولې هغه رسنۍ خاصتا تصویري او صوتي رسنۍ په هغه ځای کې لیدل کیږي او اورېدل کیږي چې کومه برخه د هیواد د ملي ګټو پر خلاف، د ملي ارزښتونو په وړاندې او د ځینو هغو دودونو او اخلاقو په وړاندې یا زید وګڼل شي او یا د هغو په خلاف چې هغه تشخیص شي.
د مونیټرینګ برخه چې تاسو وویل، په دې برخه کې مثلا تاسو موندنې تر اوسه پورې څه ښودلې دي؟ څه مو ترلاسه
کړل په دې برخه کې؟ زموږ اول خدا خبره وکړم چې دا نوی ده دفتر اوس موږ جوړ کړی دی، لا تر اوسه پورې هغسې چې موږ یې غواړو لا نه دي فعال. ځینې تخنیکي نیمګړتیاوې لا تر اوسه پاتې دي، ولې زموږ تصمیم دا دی چې دا په ډېر بیړنۍ توګه د مونیټرینګ دفتر جوړ کړو، فعال کړو. خو دغه سره سره چې په هغې ابتدایي او سطحي توګه اوس هم جوړ دی، موږ ځینې تخطی ته اوس متوجه شوي او په د راتلونکي غونډه کې چې موږ یې د دې کمیسیون دپاره لرو څو مسایل دي چې هغه به بیا هلته مطرح شي او دغه وروسته به بیا موږ
کمیسیونونه پخوانه موجود ول، دا مونیټرینګ برخه اوس موجوده. آیا فکر نه کوئ چې دغه دواړه کمیسیونونه باوري صاحب په خپلو کارونو کې یو ډول پاتې راغلي دي؟ ځکه ډېرې داسې سرغړونې وې چې افغانستان ملي ګټې په ټکر کې وي، او یا هم مثلا دلته اسلامي فرهنګي ارزښتونه تر پښو لاندې شوي، او یا هم مثلا د تاسو بل کمیسیونو خود چې اطلاعات ته د لاسرسي کمیسیون، تاسو که هر ورځ د رسنیو راپورونه واورئ داسې راپورونه پکې ډېر پیدا کوي چې موږ غوښتل په دې اړه له دغې ادارې سره اړیکه ونیسو، خو دوی د په دې اړه معلومات ورکولو ډډه وکړه. آیا فکر نه کوئ چې په شکل د اشکالو دغه دوه کمیسیونونه، یا مثلا دا یو کمیسیون چې د تخطیو برخه کې تر اوسه پرې دوی چې نه پوهېږم شاید کاله د کار لوبتی وي، ولې تر اوسه پرې داسې کومه موضوع نه ده شریکه کړې چې پلانۍ راډیو یا پلانۍ تلویزیون نشرات د دغه تخطۍ له امله یا دغه سرغړول له امله وتړل شول؟ فکر نه کوئ چې دوی په کارونو کې به پاتې راغلي؟
دوی خبرې باید سره بېل کړو. یو هغه خبره ده چې موږ تر اوسه دغه کمیسیون تر اوسه په دې اړخ باندې کار کوي او زیات مصروف و چې څوک شکایت وکړي او د هغه تخطۍ مخه ونیول شي، چې په دې اړه باندې ځینې کارونه شوي دي چې یو شمېر کسان راغلي دي، دغه عریضه یې کړې دي، شکایت یې کړی دي، او دغه بررسي شوې ده هم د رسنیو دخوا او هم د هغه چا چې شکایت کړی د عریض دخوا. د موادو اسناد راټول شوي دي او په غاړه باندې تصامیم نیول شوي دي او هغوی ته یا قینات ورکول شوي دي او یا د دوی ترمنځ د مفاهمي زمینه برابره شوې ده، چې دا یو اړخ د مسلې دی. دوم اړخ د مسلې چې اوس موږ غواړو پر دې باندې ډیر تاکید وکړو چې هغه دا دی چې هغه تخطی چې کیږي چې هغه مشخص فرد نه په ګوته کوي، بلکې ملي ګټې، ملي ارزښتونه او زموږ ویاړونه، د دې هیواد ویاړونه او د دې هیواد تاریخ او هویت ته صدمه رسوي. دا تخطی یو نفر نه شي، د یو نفر د خوا شکایت نه کیږي. هر څوک په خپل کور کې وایي چې دا موقف ته دغه رسنۍ غلط دی، ځکه چې دا د ملي ګټو خلاف موقف دی، خو هغه شکایت نه کوي. اوس نو د اطلاعات فرهنګ، موږ اوس پر دې کار کوو چې د اطلاعات فرهنګ وزارت یو دنده دا ده چې د دغه سې تخطیو مخه ونیسي او هغه په ګوته کړي او رسنیو ته د هغه تعهداتو له مخې څخه چې کړي دي، چې ټولې یو د تعهداتو د جملې څخه چې هرې رسنۍ دلته جواز اخیستی، تر ټولو مهم دا دوه برخې دي. یو دا چې د نافذو قوانینو مطابق به نشرات او خبرونې لري، دوهم خپل منابع به څرګندوي چې د کومه ځایه تمویلیږي. اوس موږ هڅه دا ده چې پر همدې دوو برخو باندې زیات تمرکز وکړو، تر څو چې د عام ذهنیت دپاره د جواب پیدا کولو
دولتي رسنیو منابع معلوم دي چې دولت دخانه تمویلیږي، او دا هم باید دوی وپویږي چې د ملي ګټو په خلاف مسایل خپاره نشي. ولې ډیر ځله لیدل کیږي چې په دې وروستیو کې هم داسې څه پېښ شوي چې دولتي رسنۍ هم کاغذ صوتي دي که تصویري دي او که چاپي، دوی هم ملي ګټو ته ژمن نه دي، او د افغانستان د حکومتي پالیسیو سره په ټکر کې، د افغانستان د ملي ګټو پالیسۍ سره په ټکر کې دوی خبرونې کوي. په دې برخه کې مثلا د اطلاعات فرهنګ وزارت دریځ به څه وي؟
موږ په دولتي رسنیو کې په خاص تن په تصویري برخه کې او په صوتي برخه کې یو ملي ټلویزیون او ملي رادیو لرو، چې د دې څخه تر اوسه پورې داسې یو حالت چې موږ دی وایي چې د ملي ګټو خلاف کوم موقف څرګند شوی نه دی لیدل شوی، او لږ تر لږه موږ داسې سند نه لرو چې د دغه رسنۍ د دې دوو رسنیو د لارې، یا تصویري او یا صوتي، د دې د لارې څخه د ملي موقف او ملي ارزښتونو په وړاندې څه ویل شوي وي. خو د خصوصي رسنیو د لارې
برخه کې نه دی شوی تاسې
او په چاپی برخه کې باندې د ځینو اصطلاحاتو په اړه باندې کېدای شي، ولې زموږ اوسنی تاکید پر دې دی چې ټول هغه اصطلاحات به دلته معمول کیږي او دلته به دغه مراعات کیږي چې هغه اصطلاحات د قانون په رڼا کې موږ پیژندلی دي. د دې لپاره به ټول همداسې یو څو ورځې درمخه یو خبره مطرح شوله چې د ګرځندوی خبره چې ګردشګری شوی وه، زموږ د وزارت ویاند هغه په خپلو یو وینا کې وویل چې هغه بیرته اصلاح شول. د یو لنډې مودې دپاره یو تېروتنه
سیلایي موضوعات ډېر واړه دي جناب باوري صاحب، داسې موضوعات چې د افغانستان ملي ګټې په هغې باندې څرخي.
د دغه وخت څخه چې زه د دې دوو برخو تصدي په غاړه لرم، زما سره هیچا داسې موضوع نه ده شریکه کړې، فقط یو ځل د دا اصطلاحاتو په مورد باندې موضوع مطرح شوله او ما هغه دغه د حل دپاره اقدامات وکړل. او که زه داسې که وزارت په دې پوه شي چې په کومه دولتي رسنۍ کې د ملي ګټو پر خلاف کومه خبره شوې ده، مسلمان دا د وزارت دنده ده چې دغه مخه به نیسي او هغه ته به د مکافاتو مجازاتو په د قانون په رڼا کې چې چا تخطي کړی وي هغه ته به مجازات
کړي. تاسو د بیان د ازادۍ خبره وکړه مخکې باوري صاحب، بیان ازادۍ فکر نه کوئ چې د بیان د ازادۍ څخه ډول بله استفاده کیږي په خصوصي رسنیو کې په ځانګړي ډول؟ تاسو راتګ سره په وزارت اطلاعات فرهنګ وزارت د سرپرست په توګه باندې تاسو په وړاندې باید په خصوصي چاپي رسنیو کې ځینې مطالب خپاره شول چې تاسو به هم لوستي وي، هغه مثلا په نورو خصوصي غږیزو او تصویري رسنیو کې داسې ډېر مسایل خپرېږي چې د افغانستان ملي ګټو ته په ټکر کې دي، د افغانستان د دینی ارزښتونو فرهنګي ارزښتونو سره په ټکر کې دي. فکر نه کوئ چې دلته د بیان د ازادۍ څخه یو ډول بل ډول تعبیر کیږي؟
زه په دې برخه کې په دې باور یم، او دا تهدید د دې نظام او د مشرانو د دې نظام د مشرانو د دولت د مشرانو او د حکومت د مشرانو هم دا دي چې ملي ګټې په هر صورت باید دفاع شي، او د دې دولتي نهادونو دنده هم دا ده چې د ملي ګټو په دفاع کې ودرېږي. موږ به دا موقف ساتو او دې ته به دوام ورکوو، خو دو شی باید سره بیل کلم لري دا خبره وکم چې د ازادي د بیان څخه یو شمیر کسان چې لاند تعبیر لري دا فکر کوي چې کزه د یو چا شخصي حریم ته تیریږم هم دا د بیان ازادي ده په دا شال کې چې دا د نه پوهیده د دې ټکی څخه چې د بیان ازادي څه ته وایي شخصي حریم هم د بیان په ازادي کې په دیموکراسي کې حریم شخصي حریم مسؤل دی هغه باید مسؤل وساتل شي خو یو شمېر کسان چې د دې څخه تخطي کوي دا د هغه د ناپوهۍ دغه پر ناپوهۍ دلالت کوي خو کدا عمدن دا شکار کیږي چې هر کله او په مقرر ډول شخصي حریم ته د یو شخص حریم ته ورداخليږي کوم رسنۍ چې تصویري څه چاپي څه هم صوتي هر رسنۍ چې وي شخص حق لري چې ادعا وکړي او د خپل حقوق د اعادې لپاره اقدام وکړي چې موږ دلته کمیسیون لرو او د دې کمیسیون دنده هم ده پد څه زما په مورید کې چې شاید دغه یو مورید وي ما خپل ادعا نه ده کړې او دا مې ځکه ونه غوښتل چې دا ادعا وکړم چې هغه څه چې زما په مورید کې لیکل شوي وو هغه دومره ډېر ټیټ وي چې ما خپل د وخت په ضایع کولو هم ونه ارزول
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com